زموږ غاګله ازادي رادیو او ریقدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې تاسو سو هر کلی کو په دې خبرونه کې د ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي. ز احمد تکل په څو شبو کې د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره يم. خو لمړی خبرونه د ګډو ګټو امنیتی تړون وای د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوګدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له کبله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. روسي رسنیو نن د دې تړون د مشر طلت بیک مصدیکوف له قوله راپور ورکړ چې وایي تاجکستان ته تا د وسلو د سپارلو لیست چمتو شوی، خو تر اوسه دا موضوع نه ده روښانه شوي چې کله به دا وسلې تاجکستان ته تا سپارل کیږي. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې د تاجکستان امنیتي ځواکونو د پنجشنبه په ورځ په ختلان ولایت کې د مخدرو موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره نښته وکړه. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا درې وسلول ووژل شول او دوه نور افغانستان ته وتښتېدل. روسیا، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه دي. په ټوکیو کې د افغانستان سفارت سر لنن بند شو. په جاپان کې د پرزیدلی جمهوریت نظام د محل سفیر شاید محمد عبدالی چې تر اوسه د سفارت چارې سمبالولې نن پر خپل ایکس پانا د سفارت د بندیدو خبر ورکړ. په عین حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د افغان سفارت او د وزارت ګډه اعلامیه ده اعلان وکړ چې په کانبیرا کې افغان سفارت به پر روانه جون میاشت کې وتړل شي. استرالیا ټینګار کړی چې دا سفارت طالبانو ته نه سپاري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو امنیتي چارواکی ویل دی چې د نننیو نښتو او حملو په ترڅ کې لږ تر لږه لس تنه امنیتي سرتیري او 50 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې مخالفو وسلوالو نن د کوټې په ګډون په لږ تر لږه 12 سیمو کې همغږي عملیات وکړل. تر دې څرګندونو مخکې نن سهار له کوټې، مستونګ، نوشکي او ګوادر څخه د نښتو او چاودنو راپورونه خپاره شوي وو. د دې همغږه عملیاتو پړه د بلوڅ بلتون پالو پاوزیا بی ال ای منلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له امریکا سره یو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. عباس عراقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې هیواد یې له واشنګټن سره سم او منصفانه توافق ته چمتو دی. عراقچی ویلي ایران دا مني چې اټومي وسلې به نه جوړوي، خو په بدل کې باید پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لرې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ورځ وویل چې تهران ته یې داسې ضرب الاجل ټاکلی دی چې ایراني چارواکي پرې پوهیږي. هغه په همدې ورځ دا هم وویل چې د امریکا ډېرې سترې جنګي بیړۍ د ایران پر لور روانې دي او ټاکل شوی چې د غزې او مصر ترمنځ د رفح پوله سر لنن څخه او بخې سر له سبا څخه پرانیستل شي. دا ګام د غزې لپاره د واشنګټن له لوري د سولې د وړاندې شوي پلان یوه برخه ده. د اسرائیلو پوځ وایي د رفح پوله به د محدودو پلیو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي او هغه کسان به له دې لارې د تیرېدو اجازه ولري چې اسرائیلو تایید کړي وي. په عین حال کې د دې کسانو د تګ راتګ چارې به اروپایي ټولنه څاري. رفح د غزې یوازینۍ پوله ده چې له اسرائیلو سره شریکه نه ده. دا پوله د 2024 کال له مې میاشتې راهیسې بنده ده.
ترشنه آسمان لاندې
ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته خراخلست. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په مالی چارو کې د خیبر پښتونخوا د ولی سلاکار مزمل اسلم د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملاً درېدلې چې له کبله یې د صادراتو د کمیدو، سوکه ودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون په انګلیسي ژبه ډان ورځپاڼه او د ښاغلي اسلام پر خپل ایکس پاڼه خپور شویلې دي چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلی اسلم د زیربنای پرمختګ د مالیو پراټولولو کې د پاتریاتلو لپاره د خیبر پښتونخوا د اتیا سلنی اقتصادي سقوط یادونه هم کړي چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندیدل بلل شوی دی. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو خونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندیدو اغیز وڅیړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ لږ جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویلې چې که دا لارې خلاصې شي نو پاکستان به یې بیا په دې پلمه او هغه پلمه بندې کړي. کابل استدلال کوي چې له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ ونه شو او د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې هم ترسره نه شوې. په نننۍ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدو زیانونه دواړو لورو ته څه دي. پر خیبر پښتونخوا ایالت او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو سیمو پر اوسیدونکو د دې لارو د بندیدو اغیزې ولې تر نورو ډیرې دي؟ آیا پاکستان چې په تیرو څلورو کلونو کې څو ځلې دا لارې بندې کړي دا ضمانت ورکوي او ورکولی شي چې سوداګري به له سیاسي مخالفتونو جلا ساتي؟ نورې پوښتنې به هم وړاندې شي په دې خپرونه کې به بحث پرې وکړو. د خبرونه میلمنو سره به په همدې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د موږ د نن ورځې میلمانه دي د په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو متخصص تاج محمد تلاش او د سرحد د سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین. خبرې له ښاغلی حسین سره پیلوو. ښاغلی حسین، د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د والي د سلاکار مزمل اسلم د لیک ځینې برخې، هغه مهمې برخې چې تاسو ته مهمې ښکاره شوې، لطفا په هغو باندې رڼا واچوئ چې په کوم دلیل. البته تاسو په راپور کې د دې لیک جزئیات واورېدل، اوریدونکو هم واورېدل، خو ستاسو له نظره ولې په کومو دلایلو دوی دغه اقتصادي شننه کړي یا په خپل لیک کې د اسلام آباد چارواکو ته، د فدرال حکومت چارواکو ته خبرداری ورکړی چې لدی وروسته د خیبر پښتونخوا اقتصاد په دې رقم سره وړاندې نشي تلای او باید پاملرنه ورته وکړي؟ هغه مهمې برخې راته تحلیل کړئ لطفا په لنډو کې، چې بیا وروسته نورې پوښتنې کوو.
مننه ګرانه، خوشاله اوسئ. استاد محترم ته او دوستانو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو د مزمل چې کوم لاسلیک وویلو وخت زه په پروګرام کې موجود نه وم، خو بهر زه ته خبر یم چې د صوبې د حکومت مسؤول دی د اقتصاد په برخې یا فاینانس ګروپ. هغه بالکل دغسې یو وخت مخکې چې کوم مرکزي حکومت ته خبرداری ورکړې او چې کومې ستونزې وخت په وخت باندې په خیبر کونفو کې را پیښ شوی دی، نو چونکې دې مسول ده دې او د تا ډیر نږدې نخکاریږي خو یې لري په دې معنی باندې کې د خیبر پختونخوا صنعت پاړه چې کوم مطلب دلته کوم صنعت وو دا یې د فرایراس زیات چې کوم تاسو افغانستان او منځنۍ اسیا سره د فیروشاتو په بحث کې او سره چې کوم دغه سي نو د خیبر پختونخوا چې کوم تاجران یو تعداد خلق کدا مونږ وشمیرو د باجوړ نه راونی سا تر وزیرستان پورې، بیا په دې کې دا سي د پېښور او دغه سي میداني سیمو کې چې کم سمره خارونه دي، نو دغه خلق هم زیات د تیرو د یو ډېری اوږدې زمانې راشي د افغانستان د کابل د پېښور په تجارت کې دوی پوخ کی کاغذ زراعت په بخش کې دي که نور په بخش کې دي. دغه ټول معلوماتونه چې کله صوبایي حکومت راغستی دي او هغوی ته ښکاره شوي دي، نو په دې کې د زراعت په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، تر جوالی په برخه کې او د تاجر په برخه کې چې کم کم نقصانات دغه وخت پورې چې کله صوبایي حکومت مرکز ته خبرداری ورکړی دی، نو هم هغوی خپل حساب وړاندې کړی دی وته، او اوس د هغې نه خو وخت ډېر زیات نور ووتو. راتلونکي کې هم هغوی خپلې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خپله اندېښنه چې کوم دی مرکز ته ورکړی چې څو پورې دا لارې دوام لري، نو دلته به اقتصادي مشکلات ډېر زیات.
حسین صاحب، د دغه تاوان چې خیبر پختونخوا ته پېښ شوی، د دې داسې یوه لویه اندازه چې مثلا څومره میلیون، څومره بلیون، میلیارد روپۍ کېږي یا ډالر کېږي، دا معلوم شوی؟
دا تاوان به الله دغه سي معلوم شي که دا د حکومت شوی وي، چونکه دا د ولس دی. نو دا چې څونه په میډیا کې راځي، زه هغې سره چیرې متفق کېږم نه، زه زمینی حقایق ته ګورم. په تورخی کې څومره جوالیان وو چې هغه نن بې روزګاره ناست دي، څومره تعداد کې ټرانسپورټران دي چې نن بې روزګاره ناست دي، څومره تعداد کې تجاران دي چې هر تجار سره په دې بش کې کاغه د تورخم کلیرنس ایجنټ وو هغه سره لس نفرو کار کولو، که یو تجار وو هغه سره لس نه پنځلس شل نفرو پورې کار کوو. نو دغه اعداد و شمار طرف ته ما اکثر وخت په میډیا په لارې زه وایم چې دا اعداد و شمار زما شخصي نظر، زه خو دا زمینی حقایق ته ګورم چې خلک بې روزګار دي، او دا اعداد و شمار داسې نه دی چې د ورځې په حساب کې. په اوله ورځو کې چې دا سرحد بند شو، نو ما خپله یو اندازتن دوی ته ویلي په پاکستانی روپو کې د یو عرب نواله تر څه د پاسه یو عرب روپو پورې د ورځې نقصان د دې غاړو د تجارانو، د ترانسپورټرانو، د دې صنعتکارانو کېدو. خو اوس هغه نقصان څو چنده زیات شوی دی.
په کومو دلایلو ولې زیات شوی دی؟
زیات شوی په دې دی چې په سرحداتو باندې مال ودرېدو. دا مال نه دی، دا سرمایې دي د دې تاجرانو، روپۍ دي. پورې غاړه په سر افغانستان غاړې ته چې کوم پاکستانی تاجرانو واردات کولو، د هغوی هغه پیسې هلته ونختې، د افغان تاجر پیسې په دې سیمه کې ونختې، او دا مکمل بند پاتې شوی. نو هلت دا دی چې کله په تجارت کې ستا په حساب په سرکل نه وځي او هغه چرخه نه کیږي، خو هغه تاوان خو څو چنده زیاتېږي. بیا
سمه ده. تاسو سره یو اټکل شته، تاسو که څه هم ویلي چې د نمبر او اعداد او ارقام نه ګوري، تاسو ویل چې دا باید حکومت اعلان وکړي چې د څومره تاوان شوی. په دغه د 15م کال اکتوبر میاشتې نه چې دا لارې، ترانزیتي لارې بندې شوې دي، تاسو یو اټکل لرئ د یو اقتصاد پوه په توګه چې څومره تاوان به شوی وي د خیبر پښتونخوا د ایالت، نه د پاکستان د حکومت په مجموع کې؟
چې د ورځې په حساب د یو عرب روپو د پاکستانی روپو نه زیات د دې تجارانو نقصان شوی دی، او دا وخت په وخت زیاتېږي. اوس دا شمېر که موږ وګورو، نو نن دا څلورمه میاشت وه چې دغه سرحد بند دی. په دې کې ډېر اموال داسې وو چې هغه لاړل د منځ نه خراب شو. ځینې اموال دا داسې اموال دي چې کله قانون دا دی چې کله د اکسپورټ دپاره کاغذ افغانستان نه کېږي یا پاکستان نه کېږي او اسناد د ایکسپورټ جوړ شي، نو هغه مال بیا ته په داخل کې نه شي کولی. اوس هم په سرحداتو کې، په غونډو سرحداتو کې د تجارانو مالونه پراته دي، او هغه تر ډېر حده پورې خراب شوي دي. نو دغه د پیسو اعداد و شمار چې ما کوم تاسو ته وویل چې دغه که یو عرب یا څه د پاسه یو عرب روپۍ وو، دا په هغه سند کې وو چې دا روزمره مجموعي تجارت په موږ راغونډ کړو، نو موږ یې دغه اندازه اخیسته. اوس خو په هغې کې ډېر اموال د منځه لاړه، د خلکو سرمایې وخوړل شو، او هېڅ دې خوا هم څه انتظام اوسه پورې د پاکستان د حکومت دخوانه، د اف بي آر دخوانه، د دې څه غم ونه خوړلی شو چې دا اسناد کینسل کی، ملتوي کی، دا اموال چې کوم امکان لري چې بیرته فابریکو ته لاړ شي. کوم چې د زراعت پورې مربوط اموال وو، هغه خو په اوله میاشت کې که څه خراب شو، هغه خراب شو، خلک په ضرر کې شو، او یا خلکو راوګرځول پنیمه به خرڅ کړل، یا د روپۍ شیزي په څلور نه خرڅ. خو دا نور چې کوم خوش کموال پراته دی خو تر ننه پورې پراته دی، نو دا غي تاوان چې سونه وخت تیریږي دا تاوان او دا ضرر زیاتی.
دا تاوان اکثرا د پښتنو سیمو ته رسیږي، مثلا له ایران سره چې کوم سرحد دی هلته تجارت راکړه ورکړه شته، همدارس له هند سره راته وایست حسین صاحب چې راکړه ورکړه شته او که بنده ده.
د څه شي راکړه ورکړه صاحب؟
تجارتي راکړه ورکړه، تاګ را تاګ دی مالونو، دا شته له هند سره؟
نه، د هند سره هم بنده ده، هند سره هم مخکې نه بنده شوی و. هند ته یوازې نه ترانزیتي اموال روانو چې کوم د افغانستان او د منځنۍ اسیا ترانزیت پو، نو هغه به د پاکستان د لارې د واګه سرحد باندې هند ته تلو. هغه ترانزیت کوله د پاکستان او د هند سرحد خو د ډیر وخت نه تړل شوی دی، د واردات او صادرات په بخش کې. دې خوا که موږ د بل حقایق وګورو، نو د پښتنو چې دا کومه سیمه ده تر سپین بولدک او چمنه پورې، چې کوم د پښتنو دې غاړه او په افغانستان کې چې کوم خلک په دې تجارت کې بوخت دي، معلومه خبره ده چې دا د هغوی د کور تجارت دی، په کور کې کوي که نه. د دې په بدل کې بیا که موږ دغه ګورو، نو د ایران نه چې کوم دی د چاغي نه ونیسا تر تفتانه پورې اخوا د ایران سره د پاکستان تجارت فعال دی او روان. یوازې دغه سیمې چې کومې دي، نو په دې کې مشکلات دي او په دې کې میلیونونو خلک په ضرر کې شو.
مننه له تاسو نه. تلاش صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د طالبانو حکومت اوس دا خبره کلکه کړې ده چې وایي تر هغو پورې چې یو کلک امنیتي تضمین د نورو منځګړو په وساطت د پاکستان حکومت ورنکړي، تر هغو پورې به ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي. په دې خاطر چې وایي څو ځلې دا لارې خلاصې شوې او بیرته یې بندې کړې، په جزئي خبره به د پاکستان حکومت دا لارې بیرته بندولې. تاسو څه فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې یا په څومره وخت کې د دې لارو د بیا پرانیستو امکان شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام تاسو ته کل صاحب دروند میلمته.
وعلیکم السلام.
پاکستان څخه لمشترک تاسو خبرونه کړه او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تکل صاحب، مخکله د چې د دروازو په احتمالي خلاصون باسوکو یو لنډه تبصره کې اجازه راکړي، زه د خیبر پښتونخوا ل وزیرستان تر بولدک او چمن او چترال او کوټه پورې یو لنډ باس اقتصادي لرمه.
لنډه تبصره وکړئ مهرباني. بالکل مهرباني، خو ډیره لنډه لطفا، چې بیا سوالونه نور هم شته. مهرباني وکړئ استاد.
دقیقا ګورئ، دا د ډیورن فرضي کرښه اخوا که موږ تاسو وګورو د په اقتصادي لحاظ باندې یو سکتور محلي یا انوي یا ډیر ابتدایي رشد کړای ده. کوم سکتور ده؟ هغه زراعت ده. نور د ډیورن کرښه ای غاړي دا سیمه هیڅ نوه انکشافي اقتصاد نه لري. ستاندارد پانتون شته؟ نه. ستاندارد سړک رینوي ترانزیت شته؟ نه. ستاندارد تونل یا هوایی ریل شته؟ نه. ستاندارد هسپتال شفاخانه یا څه موجوده ده؟ نه. میکانیزمه زراعت موجود ده؟ نه. انکشافي واقعي پروژه په دې سیمه کې تطبیق شوی د اویاو کالو را په دیخوا په دې سیمه کې متاسفانه اقتصادي انکشاف، اقتصادي خوځون، اقتصادي برنامه او اقتصادي پلانونه نه دي قصدن تطبیق شوی، په دې خاطر چې د دوی سره متاسفانه سیاسي او نظامی چلند نسبت و اقتصادي چلند ته کېدای.
او مهرباني وکړئ مهرباني وکي دا سوال تک جواب وایست، موږ ستاسو تبصره واخیسته استاد. مهرباني وکي تلاش سه.
اوس کا احتمالي باسوکو زه فکر کوم چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی ده او د نړیوالو انتقادونه هم په زیات سوي دي، خصوصا ام ای اف، ورلد بانک، اسلامي بانکونو، ترکیه په دې باندې انتقادونه زیات شوی دي چې عام لارې تاسو لمړی ګام پورته کوي ومتړلې او د کلونو را په دې خوا د ډمپینګ اقتصادي سیاست نه استفاده کوي. په دې معنی چې کله د افغانستان د حاصلاتو د صادراتو موده او وخت را ورسیږي هلته یو خو تخنیکی مشکلات رامنځته کیږي، د واضح او د پاسپورټ او د سکنو د بایومیټریک او د موټر او د نو د موټر چې دا تخنیکی او حقوقي موارد دي، د دې ترڅنګ چې افغانان د دې تجارت او لارې نه متاسفانه لری کوي او دا دوه کرښه دواړو طرفو قومونو ولسونو مسلمانو خلکو ته پراخ مالی زیانونه اړوي، هغه ګمرکی تعرفې دي. دوی ګمرکی تعرفې لوړوي او د ولوړې دا سره خصوصي سکتور ام د ګورن له دی غاړي نه ام د ګورن له غاړي نه خدمات نشي کولای. که خدمات هم کوي په بازارونو کې هغه بیا ډیر لوړه تمامېږي. کله چې په بازارونو کې د قیمت د جنس لوړ تمام سو دلته توان د خرید را کمیږي.
په دې باندې خبرې کوو
دا خپل یو اقتصادي فقر
په د عمومي اقتصادي وضعیت باندې د خوته او هغه خوته د ډیورنډ په دوړو باندې خبرې کوو. اوس چون له هغه سره خغلی حسین سره مو پام دې موضوع باندې خبرې کولې چې د پام دې موضوع کې پاتې شو، فکر کوي تصور کوي یو نیټه یو فرضي نیټه ټاکلې شي چې څه وخت به افغانستان ډالر پرانیزي؟ د سیو تصور شته؟
بله، بدون د پرانستانو نه ټاکل شي موږ بل لار به حل نه لرو او دا زیانونه حکومتونو ته نه بلکې ولسونو ته رسیږي. ولسونه هیڅ وخت نه غواړي چې د دسې حکومتونو تر شا بیا ودرېږي او فاصله رامنځته کیږي. نو د ولسونو قوي او قاطع غوښتنه دا ده چې د لارې باید سیاسي او استخباراتي او نظامی ګټه ترې پورته نشي، بلکې د آدم سمیت د سیاستو د اقتصادي سیاستونو پر بنسټ باید او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې باید اقتصادي تعاملات وسی. هغه څه دي ا دا وایي چې بوتونه د ژوند معیشت ورځي وړه او غوړي چې د انسان د ژوند اساسي توکي دي، دا باید د کورې هر نقطې ته کتور پوسټه وي که سپین پوسټه وي که کافر وي که مسلمان وي ورور سيږي او په دې کې باید محدودیت او مرز معلوم نه وي. اما د قوي او منظم اصول او د طرز عمل په اساس په دې معنی چې قاچاق سلا او داسې نور سوی استفاده باید ونسی. نو ملي اقتصاد او بین المللي اقتصاد دا ویي چې موږ مرز او سرحد په اقتصاد کې نه پیژنو، بلکې د هغو خلکو ژوند موږ ته مهم ده چې هغه په دې خاکی کوره کې ژوند کوي او د ژوند معیشت ته ضرورت لري.
د پاکستان د حکومت چارواکو البته به هم زیادونه کوم چې د اقتصادي برخې کارپوهان او د اقتصادي برخې د سکتور کارکونکو له دوی نه ماده خبره نه دا اوریدلې، مګر د سیاسي برخې د دوی د دفاع وزارت د پاوز او سیاسي خارجه وزارت دوی پرله پسې دا خبره کوي چې لاره د امنیتي اندېښنو له کبله بندوي. دوی وایي چې د ډیورن له کرښې نه وسلوال افغانستان ته اوړي. البته موږ هم نه غواړو چې په سیاسي اړخونو باندې په دې خبرونه کې بحث وکړو، ځکه موږ اوس زموږ بحث متمرکز دی په اقتصادي برخه باندې. مګر د پاکستان اکثره رسنۍ دا وایي چې افغانستان وسلاره بند کړې ده، ځکه چې عملاً د افغانستان حکومت اعلان کړی تر هغه پورې چې یو معتبر تضمین ورنکړل شي د پاکستان لخوا دوی به د لارې خلاصي نکړي. نو اوس پر رسنیو کې هلته داسې ویل کیږي عملاً خبره څه ده، د پاکستان لخوا هم د دې لارې د بیا پرانستلو لپاره غوښتنه شوې د افغانستان په افغانستان کې چارواکو ته؟
تکل صاحب مخکې له دې چې د بحث ترایسم البته سیاسي القیته مجبوري چې ورګټ شو، ولی دا موضوع بیا د پاکستان داسې یو انګیرنه کوي چې دا پر بیا افغانستان حکومت باندې ورچوي. ګوري کله چې موږ تاسو ویایو چې سپین بولدک غلام خان او تورخم درې غټي او مهمه ترانزیتي دروازې دي چې د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې او په فرضي کار شمال دي پرتی دي، نو دا باید په استخبارات او په نورو نظامی مسایلو پورې و نه تړل سی. ولې؟ د اقتصاد اصول او طرز عملونه ټول واضح او معلوم دي. په څه معنی؟ د خصوصي سکتور یو لارې ده، هغه بار ده په کینو باندې یا په مالټو باندې، او نور هیڅ شی په هغه کې نه لیدل کیږي. د یو سکن څخه تیریږي بل سکن ته ورځي، د غنه هم تیریږي، موټروان بایومیټریک شوی ده، اسناد یې پاک دي، بازار ته ځي، په بازار کې خپل اجناس هغه چاته عرضه کوي چې ضرورت ورته لري. برعکس د پاکستان نه هم همداسې عمل افغانستان ته. نو په دې کې قاچ د نورو مسایلو، د سیاسي او استخباراتي مسایلو گنجائش او ګډون کوم ځای کې جای لري، زه په دې باندې نه پیژم. د دې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی، یو کمیټه ټاکل شوې ده، منظم میکانیزم ورته موجود لري او نړیوال اصول هم ورته موجود دي. نو دا چې لدینه یو نظامی یا استخباراتي بانتر جوړیږي، آیا دا به د دې ولسونو په ګټه وي؟ هیڅ کله. آیا د دې بندول به د دې ولسونو په زیان باندې نه وي؟ قاطعاً په زیان باندې ده، میلیونونه ډالر نقص کوي. آیا خصوصي سکتورونه نه فلجوي؟ واقعاً فلجوي. آیا صنعت او تصدی اقتصاد ته پراخ زیانونه نه اړوي؟ واقعاً اړوي. نو دا بیا ولې استخباراتي او سیاسي او نظامي سي؟
مننه.
زما سوال دغه ده، حسین صاحب هی خواته په دې موارد باندې معلومات لري، موږ سره دې شریک او دې خواته د خصوصي سکتور استازو په څو ځله د اسلامي امارت د چارواکو سره کتلی دي، ورته ویلي دي چې موږ هر ورځ د خصوصي سکتور له اړخه حدود نیم میلیون ډالر تاوان کوو.
دا به دا اوس له حسین صاحب نه پوښتنه وکړو. شاید حسین صاحب دا مسله چې ښاغلی تلاش یاده کړه، دا هلته په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو سوداګرو تاجرانو، که د میوې سوداګر دي او که د ترکاری سوداګر دي، که د نورو برخو سوداګر دي، هلته دوی د پاکستان له حکومت سره، له چارواکو سره، هغو خلکو سره چې پریکړې کوي، تصمیمونه نیسي، له هغو سره شریکه کړې ده چې د دروازو کې عادلانه، لکه یو ټرک چې ځي یو ټرک به هم راځي، که په پسرلی کې ستا ټرک راځي په پسرلی کې به زما ټرک هم راځي، که په دوبی کې ستا ټرک راځي په دوبی کې به مثلا لس ټرک ستا راځي نو لس به زما هم درځي. داسې یو مسله باندې پاکستانی سوداګرو د پاکستان له حکومت سره، له فدرال حکومت سره خبرې کړي، کله دا مسله هلته راپورته شوې ده؟
مننه استاد محترم، غونډې خبرې ما واورېدې. دغه موضوع چې دا موږ نه غواړو چې موږ د سیاسي اړخ ته وباسو، بلې چې دا سیاسي شنون کې بیا په دې خپل نازک مسلو باندې ډېر ښه پوهېږي. د تجارت په بخش باندې دا اولې ورځې نه چې کله نه سرحد بند شوی دی تر ننه پورې د پاکستان هر یو اوتاک، بالخصوص زموږ د سرحد پښتونخوا اوتاک، مشترکه اوتاک، او هغه تاجر تنظیمونه چې دلته ورته اسوسیشن موږ وایو، هغوی وخت په وخت تللي دي خپل مرکزي حکومت ته. موږ خپله تللي یو، موږ هغوی نه خاص کړی دی چې دا لارې د خلاصي شي، دې کې زموږ نقصان ډېر دی، او یو حد پورې په دې کې ډېرې پریس کانفرنس هم د ضرر ته بښ نه شوې.
حسین صاحب، دا له دا وروستۍ جګړې نه، د اکتوبر له جګړې نه وروسته، که مخکې هم د لارو د بندېدو مسله خو ډېره زړه ده، یعنی لږ تر لږه څلور کاله خو سابقه لري. دا د اوس چې په اکتوبر کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشول، دې وروسته سوداګر ورغلل، له چارواکو سره خبرې وکړې، که مخکې هم وو؟
حکومتونو کې په جمهوری نظام کې
ستاسو غږ موږ ښه نه اورو. اوس ښه شو چې که تاسو لږ خبرې وکړئ، نو موږ به پوه شو چې تروسم ستاسو غږ سم دی که نه.
ما دا عرض وکړو تاسو ته چې لکه د مخکې جمهوري حکومت په وخت کې، او بیا د هغې نه خصوص د موجود حکومت د 2021 د اګست د میاشتې نه وروسته،
له شاهد حسین زمون مل مسره زمون اړیکا پریش ولا خو تروسه پوری کاغلی تلاش را سره دی مخکې لدی چې له تلاش صاحب سره خبري وکو یو میلمه را اخلو ګورو چې څوک له کوم ځای خبري کوي مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروگرام دی د آزادۍ رادیو
بلې بس سلام علیکم
وعلیکم سلام احمدی صاحب ستړی مشه زمونږ دایمي همکار مهرباني وکړئ
دوستی کولا پاکستان ربانی خدمت کرو افغانستان مشکلات پالیسی کار والا پاکستان خراب افغانستان مصرف سیاست چلنی سیاست کے بعد صادقانہ رفتار ہوئی دعا خواہ تھا تکر چپ نظر
تیر ازیا تمنه نه سوال پختنه خونه لرینو اختص خپل نظر ورکړه
نن روغ شي البته موږ دا وایو چې دا کار کړی چې دایمي وشي خو ډیر پکې کاری
کور مو ودان ډیر ازیا تمنه نه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبري کوي مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر یا پختنه وایست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاغل تکال صاحب تاسو ته ډیر ډیر سلامونه وایم د ډیر وخت وروسته وسامه يم د هلمند ولایت څخه نه اړیکه نیول
وعلیکم السلام وسامه صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست مهرباني وکي لملمنونه پښتنه لري نظر لري
ډیر مننه ما خو پښتنه درلود لامي نظر درلود بالکل لکه احمد صاحب چې ولا دا څو مرکز چې د پاکستان سره لري تړل شوی دی یعنی واقعا دلته په هلمند یعنی نه په ټول افغانستان کې یعنی نرخونه د خوراکي شیانو بیخي زیات ګران شوی دی ځکه چې یو خوا خو ژمی دی یخ دی په دغه هم ګران شوی دی او بل خوا چې دی چې خلک مسکینان دي وسې هم نه لري د دا شیانو خو بیا چې دا لارې تړل کېږي دا بیا بیخي پر خلکو باندې بد اغېز کوي یعنی موږ مثال کوو وایو د وروجو نرخ بیخي لوړ کړلی دی یعنی بیخي درې برابره یعنی یا دوه برابره دغه څنګه لوړ شوی دی د وروجو نرخ او د غوړو نرخ چې پخوا به دلته په درې نیم زره کلدارې لس لیټره وړي اوس په نن موږ رانیوی په میله کې یعنی دا ګنج چې ورته وایي سیمه ییزه بازار کې یعنی په 5000 یو نیم سل کلدارې وو یعنی دغه نیم نرخونه لوړ شوي دي دا ولس یم دونې نرخونه په جګس یم دا څه یو شی نه یو کاروبار نه ورته برابر اندازې نه د بل خوا یې خونو ګرمۍ وو بارانونه پر شروع انده بار د جولست چاره تکال سه محترمه
مننه ما تاسو نو اوریدل چې تاسو ویل په 15100 کلدارو باندې د غړیو لسلی تره دبه تاسو اخیسته ده تر اوسه پورې په افغانستان کې په پاکستانی روپیو باندې پلور پیر کیږي یعنی خلک معامله پی کوي
بالکل دلته پاکستانی کلدار یعنی هلمند درتوام چې مرکز لشکرګاه شهر یعنی یا نادلی ولسوالی چې ځکلانه مارته ته دی ډیر هدف یعنی یعنی مې افغاني چلیږي یعنی په لشکرګاه شهر یا په ګریش ولسوالی کې به یعنی سم نسبی اتر نسبی لا ډیر په افغاني چلیږي ولرته کچکی ولسوالی کې کې سنگین ولسوالی کې کې مساکلا ولسوالی کې دا ډیر پرتی بهران واشیر او نوزاد دا ولسوالی چې دی دا خو یعنی یو څومره تر مخ یعنی پروش کالم د طالبانو حکومت ډیر سخت بندیز پر ورغوي چې دا وای د افغانیستي خو خلک بیا وای چې موږ د ډیرو پوسره نه پویو بیا په افغانی باندې شي چې باران لکه دوه برابر چې ست باندې سړی باندې واټه کېل ته افغان کالدار سړی ته په واټه ارزان واخی اول ته چې په افغانو بیا ګران سي نو بار خلک وره چې دا کو په خلکو ډیر زور نه وله خو نس وې خدا خلک د افغانی سره دسي دا غنځ مشوره سوی نه دی یعنی ورسره مخ نه دی ونیول یعنی زغپل چې پیدا سوی نه دا کالر شپې جن
مننه مننه زموږ د پروګرام موضوع خو بل د اصلا خو تاسو چې د کلدارو د خرسلاو یادونه وکړم ماته عجیب ښکاره شول ځکه چې په ډیرو ځایونو کې د خلک نیول کیږي یا جزا ورکول کیږي چې په پاکستانی روپیو باندې پلور پیر کوي ولی په هر صورت یو بل اوریدونکو هم لرو بیا ورزو خپل ملمنو ته مهرباني وکي لمړی خپل ځان معرفي کوي څوک له کوم ځای خبرې کوي او بیا مو نظر ووایست
تشکر محترم تکل صاحب سلامونه مقبول ک
وعلیکم سلام
سلامونه تاسو سره د رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم قاری صاحب
اول خو سلامونه وړاندې کوم
قاری صاحب تاسو خبرې کوي قاری صاحب پښتون
بلې او قاری محمد ایوب پښتنم له جوزجان
ښه راغلاست خبرونه ته مهرباني وکي نظر مو وایست
تشکر د ځوانه ازادي رادیو سره کلمې مبارکي درته وایم
ډېر زړه مننه
مبارکي تاسو ته مبارکي تاسو هم ځار یو سلام دی موږ هم کاری در سره کړی موږ اوریدل ده
او تاسو زموږ ډېر د ډېر کلونو
تاسو ټول ټیم ته
ډېر د ډېر کلونو همکاري است موږ تاسو
بلې او د دې کلونو همکاري الحمدلله بل خبره ده دا اوس چې تاسو رسنې موږ نه اورو راځي ازادي نه ویل کېږي موږ د شکر کوو چې رسنې نه سره نور رسنې سره اورو یو هغه غانه مينو محبت موږ د ازادي راځي سره د نور سره نه لرو تشکر
مننه تاسو
خبره ده نظر خدا دې چې دا بندش دلارو دا تجارت او سیاست کله سره غاټسو یو خدا دې چې د افغانانو اقتصاد بیا زوم زی پدې کارګرو ته کار نه سره روزانه والا ته کار نه سره موټر والا شوان څه ته کار نه سره حقیقت طاقت وایو دا په پټه د پټه دوه خبره هم نه ده پدې سو خپکیږي هم نه مګر چې مشکل د نظام لا تر کو ملت د زموږ رایاتي ور سره ولاړی موږ رایاتي اما کارنس او کان د خصوصا چې تجارت او سیاست سره ګرځو نور هم پر خلکو باندې کار و درې دی په هابر کې په لرو بر کې په سو سرحد په تورخم پر حساب باندې د بولدک پر حساب باندې پر خلکو باندې کار و درې دی دا واقعان یو غټه غمیزه د اقتصادي دلته قیمتي هم راغلی ده یو وخت دا د لټاره د لټاره غوړي مشتاتل سو اخیستل یم په 900 اخیستل یم په 1000 اخیستل اوس په 2500 دینو ورجه هم پر دغه رقم څنګه سپا پاکستاني ورجه ډیره قیمته سوي دي په تیلو په دې کې خلا کم نه راغلی تیلو دا ارزان دي تقریبا ارزان دي او نور پر خلکو باندې واقعا سخت غمیزه ده اقتصادي غمیزه ده نو واکان اسوک چې سرمایدار دي هغه خپل لاسونه سپوره کوي اسوک چې غریب هغه نه سپوره کوي
مننه مننه پښتون صاحب که سوال نه لري همدغه مسله به مونږ له خغلی شاهد حسین سره مطرح کو د دوی نظر به پی واخلو
یا تشکر د میلمانه سره مننه، ستاسو مننه، تاسو د همکاري سره مننه.
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. شاید ساين صاحب له تاسو سره زمون خبرې مخکې ستاسو د ټلیفون لوجه پریښولې. مهرباني وکړئ هغه خپل خبرې زمون دا اوریدونکو هم تقریبا همغه خبرې کولې مخسنه غلمړي اغل لمړي بالکل راضي بالکل راضي اغازم لمړي
خبر اوریدونکو تاسو سوال وو
او د احمدي صاحب امغه پښتنه وات چې تاسو خبرې پکولي ویلې چې دوه خواوې د یو بل سره همکاري وکړي په امغه مسله باندې تاسو خبرې کولې
زه راکای نو ما ته یاد د خپل موضوع د دې وخت کې چې کله د سرحد د اوس د جنگ نه راوستو باندې شو د جنگ مخکې چې باندې شوه دې نو موږ د اوټاک په ستمانه د دې غندنه کړي د چلارې بندول نه دی پکار کاغه د پاکستان د لارې بندې شي دی او کله د افغانستان د لارې بندې شي دی موجود وخت کې زه دې تر اعظم چې کله نه د لار بند شو د هغه ورځ نه راونی سات تر نن ورځ پورې چې دا غم اول زمونږ د پښتنو سیمو د بلوچستان د سیمو معلومه خبره ده چې کم خلک په دې کې شتون کوي ژوند کوي کار په خبر ده چې کوټه ده د نږدې دي د دې زیات افراد چې کم دي د دې سرحد د تجارت سره وابسته دي د غزي د کابل ننګرهار کومو ګورو د خوست د دې منطقو کدا چې موږ د سپین بول د ګورو د کندهار ټول سوالو کې چې کمې دې خو نږدې دي خو دغه افراد په دې روزګارو کې سره مصروف او بوخت وو وسته دا سرحد کله نه بن شو سیاسي موضوع پیدا شو بیا مذاکراتونه پدې کې وو شو په قطر کې په یو مون تموا نن بشي جمعه بعد بشي لس ورځې بعد بشي دا سرحد خلاص شي بدبختانه سرحد دا شي وګد لاړو دروازه وو تړل شوې نقصانات مون اول وکړي راځو خپل خبره ته چې اول دغه په ابتدا کې دغه د دې بلوچستان صوبه د کوټه رونو ته د پېښور خوښه د پښتونخوا دوی ته وداسي مشرقي افغانستان او داسي جنوبي افغانستان چې کم سرحدات سره نږدې خلک دي نو اول خدا ضرر شو او دوی ته زیات زیان ورسېد چې کله دا باندې دا عمل وخت لرو دوام دی ولرلو نو دا ستونزه به لاړه پنجاب ته مو دا کراچي ته هم لاړه د پنجاب تاجران زمیدار هم راجیک شو اغم د حکومت نه غوښتنه وکړه د کراچۍ تجار هم راجیک شو اغم د حکومت نه غوښتنه وکړه دغه شی وخت په وخت د افغانستان او تاکونو سره مشرانو سره ورونو سره هم زموږ په دې موضوع باندې خبرې شوې دي چې تاسو خپل حکومت نه غوښتنه وکړي ولې چې دې کې حکومتونه خو که هر څوک دي که په افغانستان کې دي او په پاکستان کې دي نو حکومتونو دا که ضرر زی نو هغه د دولت پدیمانه دا فرض دی چې دوی د ولس د ستونزو حل کی او دغه توانونه اساس دا خبره کومو کو چې د افغانستان تجارت ویلې شو چې هغه د بدیل لارې نه بدیل لارې خو پر دولت پوری د پاکستان چې کم مسولیت ته کم څوک ماسک د دې جدي خلکو ته دا جوالیان خلک چې بیروزګار شي ویلې تر نه نه پوری متونو چا ته مراد ورکړ هیڅ چاته هم
ستاسو کنیکشن به هم خراب شوی شاید سنس اپ ستاسو غږ موږ ته ډیر خن راځي غږ مو پری پری کیږي خپل ځای لګ بدل کړي خپل لوکیشن چې لګ بدل کړي نو موږ ته ستاسو غږ لګ خرش دا اوس خښ دا اوس خدای دا اوس خدای
نو وخت په وخت موږ خپل غوښتنه د خپل حکومتونو نکړی دي پسوالوم کړی دي پچغه وهلو کړی دي چې دا عمل چې کوم دی خنه دي د سره د دې اولس د اقتصاد کده د ودرې نشې کم بن شو دا عادي خبره نه ده دا په لانګ ټرم کې په وګده موده کې به دا ډیر زیات ضرر کوي دا خلک د خپونه غورځيږي دا بیرته نشي ودرې اوس تکل سیب خبره ده دا چې دا تجارت او دا سیمه د دې د بندیز هیلت هم نه معلوم چې دا دومره اوږد دوام ولې وو لکه زه یو عادي سړی خو زه خو په دې نه پوهیږم چې دا دونه غټه ستونزه باید چې دواړه حکومتونه میلیونونه خلکو د ژوند خبره ده د اقتصاد خبره ده څنګه چې دوی ورونو خبره وکړه چې په افغانستان کې جنسونه قیمته شو نو دا هسي جنسونه په پاکستان کې هم قیمته شو
تاسو ته د هلاره ښکاری حسین صاحب تاسو ته د حل لار ښکاری ک تاسو په حکومت کې یاست څه کوي؟
د حل لار چې کوم زه په حکومت کې نه يم استاد
فرزن او فرزن فرزن ما ویل چې کی فرض کوي
فرزن فرزن او زه د دې سیاست نه نیم خبر چې د دې بندیز په شا کم سیاست دی او هغه اسلام آباد او کابل ته کمی ګټه رسی اوله خبره زه نه يم خبر چې په حکومت کې کڅوک ناشته او هغه خبرې نو هغه د خپل ولست یو قناه ورګي یو بدیل سره د روزګار تنظیم دی وکی بیا دا خبره د سفارتي عمل نه نو چې کله د مملکتونه او بیا گاونډي مملکتونه بیا هغه مملکتونه چې مذهبي او د کلتور یو دی په یو اچیدمانی مونږ یو نو بیا خو پکار نه ده چې سفارتي عمل زموږ دومره ضعیف شي چې د دنیا خلک جاړي ستونزو سره لوګو سره بدحالۍ سره مخ دي او حکومت چې دوانه جانبین کمی خبرې راځي نو دا خدا چې تیاریږي لکه چې د زت خبرې دي نو چې کله که زه په حکومت کې یم او زه ناستې منو اول خدا فرض دی چې زه به زت یو خواته کېږم زه به دا خپل مسولیت راواخلم دې ته به زه سوچ وکړم دا څه دی نو دا سراسر سفارتي عمل دی د حل لارې دا ده چې دې خطې ته او په دې خلکو ته نظر ووشي او د دې د افغانستان د مخې نه هم تاجر راپاسي خپل غږ پورته کړي خپل حکومت ته او د پاکستان تاجر هم راپاسي
خدا کار خو شوی دا کار شوی دا کار شوی د لدوار خوونه حسین صاحب دا کار شوی مګر تاسو مخکې د تلاش صاحب په خبرو کې واوریدل چې دی ویل څو څو ځلې د افغانستان لخوانه د لارې غوښتنه وشوله چې په هر پلمې مره باندې بندوي زمونږ د سیزن کې د میوه د ترکاری د مره باندې بندوي نو د کابل کې خو چارواکو په دې خاطر لارې بند کړي د چې وای موږ ضمانت غوړو راځي د پاکستان له اړخنه پښتنه وکړو د پاکستان حکومت چمتو دی چې دا تضمین ورکړي
هغه جواب تاسو خپل ورکو تکل صاحب استاد محترم ته تاسو خپل دا جواب ورکو چکه افغانستان وای چې ماته ضمانت پکار دی تضمین دی راکی راته نو پاکستان هم یو سیاسي خبرې خو دی دا چې ماته د امنیت ستونزه ده ماته د ضمانت خطر راي نو کوم کله تللی یو اسلام آباد کې صادق خان صاحب سره وزیر صاحبان سره مونږ ناشي او مونږ ته وښتنه کړي دا نو وای چې ماته خطر راکی څه څنګه خط ورک دا مسله خو بیا مونږ سیاسي طرف ته وړو مونږ د سیاست نه تاسو ویل چې دا غوښتنه شوې ده دا غوښتنه په هغه توګه نه ده شوې چې تجار د افغانستان یا تجار د پاکستان د خپل دولت په هغه کچه نه دی مجبوره کړې چې د فکر او پام خپل ځان ته راوړي هغه کدی ویریږي
زمری ولاند اورستی پختنه هم لته سن وکوم ک چیرته په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي اعلان وکړي چې مونږ سبا لارې خلاصو دا به بیا کله چې جګړه کېږي د دوړو هوادو ترمنځ کله چې په پاکستان کې حمله کېږي بیا به د لارې فکر کوي بیا بندیږي
تکل سه محترم د لارې چې کومې دی په پاکستان او د افغانستان سفارتي تعلقات په یو وخت کې د دینه ډیر زیات هم خراب شوی او د لارې داسې مې بندې شي چې دا کوم موجود صورتحال کې بندې دي پاتې شو تکل سه محترم چې تاسو خبره کوي چې سبا بیا په سبا افغانستان د خوانه یو لار خلاص شي او پاکستان به بل ورځ بیا ما تاسو ته وړاندې عرض وکړو چې دا سفارتي او عمل دی د دینه وړاندې هم چې کله په کرونا کې د لار بند شو زبر د کرونا مثال تاسو ته درکم چې باغه وخت کې د دې سرحد چې کله ټول دنیا وتړل شو نو موږ په دې په خبر ترالو او پریس کانفرنس مو کو د ټولې ورسپانو ته مو ویلې چې دا یو غیر انساني عمل دی چې تاسو لارې تړلې دي دا زموږ د سبزیانې زی او راځي زموږ وچې میوې زی راځي نور اجناست د وانو مملکتونو زی دې ته تاسو ایس او پی جوړ کړئ څه قانون سل عمل وته جوړ کړئ په دغه اسنا کې د کابل نه د وزارت د تجارت نه یو مکتوب پاکستان مرکز ته راغلو او د کینو غوښتنه وشوه او چې دا کینو مونږ ته پکار دی هغه مکتوب مونږ واغستو مونږ میډیا ته ویوړو چې دا انساني همدردیم دا او دې وخت کې کرونا د وټامین سي ته ضرورت دی او د افغان تجارانو دلته په سکورونو کې کینوان پراته دي په اوله مرحله کې دا کینو خلاص شو مونږ ته دا لار خلاص شو او ایس او پی زو ته جوړ شو دا غین وروسته دا په کرونا کې هم دا لار بیا
مستقل توګه باندې خلاص شو. وسم داسې دا چې موږ دې ته په دې نظر ګورو چې د پاکستان ولست دې ضرر وشي یا د افغانستان ولست ضرر وشي یا د یو بل نزان جدا ګڼو د تجارت په برخه کې زه خبره کوم، نو دا موږ اشتباه کوو.
مننه.
موږ دې وخت کې دا نظر وکړو چې هر دا ځوانو ولسونه زمو منځو دي، زما د پاره د پاکستانی تاجر د پاره د افغانستان نه غوره منډۍ بل نشته، د افغانستان د تاجر د پاره د پاکستان نه غوره او نږدې منډۍ بل نشته. پاتې شو د ولسونو خبره چې کم جنس کا نن په بندر عباس یا په نورو جنسونو افغانستان ته راځي، بهشکه افغانستان کې کمی نشته. و څنګه چې دی ورور وي چې قیمتي ده، کله یو سړی وس وی هغه به برداشت کی، خو یو تعداد په پښتونخوا کې په بلوچستان کې دونه استعداد دخل کو نشته.
ډیر زه تمنن الله تاسو نه تلاش سه را سره تاسو د خبرې وګدې شوې، زمونږ ټلیفون اړیکه هم پریش ولا. افغانستان کې هم خلک وایي هغه د اوریدونکو خبرې تاسو واوریدې، د سیند چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې خلکو تاوان کړی، په افغانستان کې هم ډیرو خلکو د دې لارو د بندیدو لپاره تاوانونه کړی دي، هغه د قیمتونو لوړ شوی دي. تاسو خپل هم یادونه وکړه، دا به څومره وخت دوام وکړي دغه مقاومت د افغانستان؟ وخت نه دی چې نور یو بل ظلم وازمي وګوري چې لارې خلاصې کې په دې خاطر چې دغه د سخت وضعیت مخنیوي وشي، او که فکر کوي چې لکه څنګه چې شاید حسین صاحب وایي دا دواړه خواوې زده خستې دي، که څنګه چل دی؟
تکل صاحب، د سید حسین له خبرو څرګندېږي چې دا لارې پاکستان تړلې نه افغانستان، او خندونه پاکستان را پیدا کړي نه افغانستان، اقتصادي تیروتنی پاکستان کړي نه افغانستان، قوانین پاکستان نقص کړي نه افغانستان، اما ولسمه او مسلمان خلک دلته شدیدن کې ضروري او د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. په یاد ولرئ چې دا یو ډول نظامی بانی دي چې مستقیم په اقتصاد باندې او په اقتصادي سیاست باندې سیوری غوړولای او خلک شدید زیانمن کړي. په افغانستان کې د دریو قلم او جنس چې عملاً په بازار کې ګرځیدلای هم واقعا قیمتونه لوړ سوي دي، چې دا هم د افغانانو د پاره یو ستونزه ده. اول دوا، هغه دوا چې په لاهور، اسلام آباد او کراچۍ تر پېښور به تولیدېدله او بیا به د افغانستان بازارونو ته راتلله، به هم دلته خرڅېدله. دغه تاوان د دوا په سکتور کې پاکستان ته دوه برابره زیات اوښتی. ولې؟ په هغه مقدار تولید او پاکستان لري، اما فروش یې نشته، صادرات یې نشته، د تجارت د کسر د بیلانس سره مخامخ ده، سرمایه منجمد ده، افراد بیکار دي، ماشینری په ټاپه ولاړه ده.
دغه ته څه کیسه ده؟
دغه ته څه ده؟
د الټ خل د استدلال امدا دی چې تاوان د خیبر پښتونخوا خلکو ته ډیر رسیږي، نور پاکستان بیغمه ده.
تکل صاحب راځم، دا یو فاکتور. دویم فاکتور اوریځي قیمته سوي، اوریځي هغه اوریځي وی چې د پاکستان نه به افغان تجارانو فرمایشونه ورکول او هغه به راکلل. زرګونه کسان په دې سکتور کې په کاروبار اخته او متاسفانه دا هم اوس په ټاپه ولاړ دي، د افغانستان په بازارونو باندې منفي اغیزې کړي دي. دا دوم فاکتور. او دریم فاکتور چې په افغانستان په بازارونو کې متاسفانه منفي اثرات غوړولي دي، هغه غوړي دي. دغه درې فاکتورونه د افغانستان په بازارونو کې قیمتونه لوړ سوي دي، چې اکثریت باید د پاکستان له هیواد راکلل او ورسره ترې وحده پوری سیمټ چې د ساختمان په سکتور کې ډېر رغنده رول لري. او پاتې برخې اوس افغانستان ز په ډاګه ویلای شو چې هوایی کوریدور او د چین سره د لارې وصل.
نو استاسو خبرونه طلاش سب ستاسو خبرینه ستاسو خبرونه دا انتباه واخلو چې افغانستان د غومره ارتیا نه لري پاکستان ته لکه پاکستان یی چې افغانستان ته لري همدغه د ستاسو د خبرې پیغام
په هو نه نه خلاصه کوم خو کا وخت وی څلور نقطو ته اشاره کوم
لاندې لطفا ځکه چې د خبرونه پایته یوازې څو دقیقې پاتې دي او د خبرې کلاندې لاندې راوخلو چې بیا زده حسین صاحب نظر مخلم مېرمنه وکي
اول دلیل د پاکستان اکثریت صادرات افغانستان لاري ایران ترکمنستان آذربایجان ترکیه تر چین پورې رسیدل چې وسه د قطع شول دا یو مجبوریت دویم افغانستان په دغو سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه درته وکړه په تولید خود کفایت نه ورسېدلای او وارداتي توکو ته سخت ضرورت وو چې د پاکستان لپاره د خرڅلاو پراخ بازارو دا له لاس اورکو دا دوا دریم هغه سرمایه گذاري چې په دې سکتورونو کې سوي پټه په ولاړې دي او منجمد دي څلورم د پاکستان تصدی اقتصادي ډیر ځپلای ده یا راځه باورمند یم چې تشپاجو راتلونکو میاشتو به د پاکستان اقتصادي اقتصاد ډیر وځپل شي دای مجبور دي چې خپل وسلي او ځینې نورو کارخانو نه چې د نړیوال شورا د امنیت شورا خلاف عمل ده دوی تر سره کړی او دا و پلوري دي اقتصاد د بډاینې او د پښو درولو لپاره بل لار نه لري لبل خو هم د هند سره په داره کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ ده لبل خو د چین نه قرضاره ده بل خو د ایمایف نه قرضاره ده او لبل خو نه هم د عربي سعودي عربستان په میلیارډونو ډالر قرضاره ده نو وسې زیان پاکستان ته ډیر ده که افغانستان ته
مننه حسین صاحب که وضعیت هم دغه دوام وکي فکر کوي چې د خیبر پختونخوا اقتصادي وضعیت به کومه درجه ته ورسیږي نه که افغانستان موافقه ونه کړي د لارو لخلاصې دو سره
تکل سه د څه د چې استاد محترم چې کومه خبري وکړي پاکستان چې کوم خپل رپورت وړاندې کوي او د اقتصاد د برخي مونږ ته دلیل راکای مونږ د مراد چې کوم مونږ غوښتنه کوو چې د لارې اخلاص شي د خیبر پختونخوا او تا کې یو مشترکه ګډه تا او د ضرر چې کوم خبره ده نو خبره ده چې پاکستان دا وایي چې زما د کل حجم د تجارت 5% په افغانستان باندې دی
د ټول پاکستان
د ټول پاکستان نور هغه وایي زما خو 93% په پاکستان کې داخل او د بهر د لارې تجارت ته کواز واردات دي او صادرات دي مونږ که دا خبره بیا ما د وړاندې موضوع کړه یو وخت نه زده شي زګورم او زه په سختۍ سره غندنه کوم د میډیا تاسو په دې مخه پکېږي زما نظر دی چې میډیا دا سدا چې د وخت پاکستان دغه خواري کوي د پاکستانی میډیا چې دغه ضرر غوند افغانستان ته دی افغانستان کې دا سی یو تاثیر وړاندې کیږي چې ردا نقصان پاکستان ته دی نو د پاکستان دی وخت کې 25 کروڑه باندې دا د خیبر پښتونخوا په کې 4 کروڑه ده بیا د افغانستان هم تاسو ته معلومه ده اوس زه وایم چې د دې خبرو په نسبت کوم دا وایي چې نقصان پاکستان ته ډیر دی او که نقصان افغانستان ته ډیر دی زه دا وایم چې نقصان ماته دی نقصان سرحدي خلکو ته دی نقصان د دې سیمه اکثریت خلکو ته دی کاغه په کابل کې ناس ته زما یو زړه دی زما رور دی کا په پیښور کې ناس ته زما بل لاس
دغه خبره ده او ساين سه پر دې پروګرام کې مونږ هیڅ کله دانه دی ویلې چې چاته ډیر تاوان دی یا څوک د چا لاس بر دی ارز ده او بخي ارز ده چې کدا وضعیت زما سوال ده چې کدا وضعیت د دوامدار شي بیا بنو څه کیږي پاکستان به څه کوي افغانستان به څه کوي
وضعیت وسم چې کم شوه دی نو که څوک په عملی شکل کې تاجر وي او تجارت کوي نو تاسو داغه د زړه په څنګه وکي او داغه کتاب او روزنامچ راوالی چې نن دا سلور میاشتې وشوي نو هغه یو تعداد خلک پکې در بدر شو او چې دا نورم دوام موسی نو بدحالی برازي ګرانی برازي او دا نه یوازې په سلور او بنزو جنسونو او دا تجارت چې زه تاسو ته یوازې یو مثال درکم چې د پیازو سیزن راشي نو د هندستان ته د تورخم پلارې د ورځې 300 ټریلر ولاړ دا چې د وچې میوې په سونو گاډي ولاړ نو آیا دا په هوایی باندې کې دې شي امکان لري
کله خبره مورالنده کوي چې په ورستۍ دقیقه کې یو
بلے سے نو کدا دوام وو کی نو دغه خطه کې کاغه د خیبر پختونخوا دا کاغه ننګرهار دی کاغه دی غاړه خلک دی او کاغه غاړه خلک دی نو د دې مستقل نقصان چې کم دی دا دوامدار دی او لسونو تر سیږي او دا لسونه به تر ډیر اوږدی مودې پورې دا نقصان
دی ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د سرحد سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤل او د پاک افغان د تجارتی چارو متخصص شاهد حسین او همدرس په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو شنون کې تاج محمد تلاش د ترشنه اسمان لاندې په دې پروګرام کې زمونږ میلمانو لتاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پای واوریده تر بلې خبرونه د خدای پامان.